سلامونه ستړي بشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساده رادیو نه اوري استاد د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سار لشبګو د مخام تر شپګو په لاندو سپو نسیوش 25 مترو او د مخام لشبګو د سار تر شپګو په منځنۍ صفه دوه لشبګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټیو زل بیا ټینګار کړی چې افغان نجونې باید خوندو ته لوړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د خوندیو د بندیدو د زر ورځو د تیرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې دا بندیز د نه منلو دی او نه هم دا تصور وړ دی او له هم د زر ورځو له تیرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې لاسانه دی ورکړی. پرون پنځمبی د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو سر ورځې پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو تر بندیدو وروسته د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتونونو هم رای وګرځولې. بل پلو بیا په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیې سفارت ویلي دی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو سر ورځې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان لپاره د برېټانیې سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنځشنبې په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو او ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنځشنبې د جون 14 په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو سر ورځې پوره شوې وې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا پاس غني حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. له افغانستان شاوخوا ډېر زره کسانو د حج لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. سبب حجیان په عرفات کې روان شي. د لبنان حزب الله ډله چې ایران ملاتړ کوي پرون په اسرائیل د بيپلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه وکړل. دا د غزې د جګړې لپاره تر اوسه پر اسرائیل تر ټولو ستره حمله بلل شوې ده. په غزې کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پروس کال د اکتوبر په ومه وروسته تر دې جګړه پیل شو چې حماس د اسرائیل دننه لک تر لګې 2,900 وژل او تر 250 ډېر کسان یې برمته کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. حزب الله ویلي دي د خپل وژل شوی قومندان عبدالله غچ اخیستی. طالب عبدالله د سشنبه په ورځ وژل شو. د اسرائیل حکومت ویلی دی چې د حزب الله بریدونو ته به سخت ځواب ورکړي. اوکراین او روسیه تیر شپه پر یو بل د بيپلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویل هوایي دفاعي په وو سیمو کې د روسیې له لوري توغول شوي اول بيپلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا روسیې اولس پالستیک او کروز توغندي هم توغولې چې نیمایي دوی شن کړي دي. تر اوسه د مرګ شوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اتاویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په ګډون په 500 سیمو کې نسکورې کړي. کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بېله کړه او خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام لوبې نن په منشن کې د کوربا هیواد جرمنی د ملي ټیم او سکاتلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په جام لوبو کې د څلورشتو هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخیستې ده چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوې دي. پایلو به د جولای 14 ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي. په افغانستان کې د خزینه و کارکونکو د ټولو کارکونکو معاشونه تر 5000 راښکته شوی دی. دغه کمی دوته به د خزو همدارنګ د نړیوال سازمانونو غبرګونونه راواخلو. په دې اړه باندې چې له افغانستان او پاکستان راستن په بخنه سره له ایران او پاکستان راستن شوي کډوال په څه حالت کې دي او هغوی چې هلته ناپاتې دي په څه وضعیت کې دي ورپسې پاکستان ته د وی کډوال خبرې کوو.
مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
ته چې د اختر مخې ته ولې مالونه قیمته کیږي دا کندهار دی اوسیدونکو خبرې وي.
دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بوځي د امان گنج ته د امان گنج ته موږ به ولې نو څه بوځو الته گنج ته ورننه زو پر څه باندې شلو دې شغانی راسه غواړي
بل مطالبه مشته ملتیانو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه بشنري دفتر د طالبانو د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د معاشونو د کمښت په پریکړه خبرګون خوتلي. دغه دفتر مطبوعاتي مسولې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لیکه مشنري کمشنر والکر تورک له قول لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه د تاسوبا ډکه او په جوړه توګه خپل سری ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې په رستیو کې په مکتوب کې د طالبانو د حکومت د مشر مله هیبت الله له قول لیکي چې په ټول دولت بنسټونو کې د خزینه او کارکونکو میاشتنی تنخواه 15000 افغانۍ ټاکل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوي تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوی غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر ویاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغری ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د افریقرا له تبيز ډاکاو په جوړه توګه خپل سره ګام دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دي چې په کور د کینول شوی مرمنو کاری تجربه ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوي کمول سخت توپیری چلند دي. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دي چې طالبانو په داسې حال کې د افریقرا کړی چې لوړاندې په افغانستان کې پر خوځو جنو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلی په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره د غړلې ویلی و چې خزي کولای شي اړینو شرایطو ته پکتو بیرته کارونو تستنی شي خو په خبرې نګدي درې کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د خزینه ملکی کارکونکو د بیرته سنولو لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نو موړي له طالبانو غوښتي چې د خزو انجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبيز ډاک فرمانونه لغوه کړي ځکه چې د په وینا د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری یوې ونی رئیسی په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې لمخې د دولتي ادارو د خزینه کارکونکو ماشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوي او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 15000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوی چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکونکو ماشونه 15000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کیږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه خون کې وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبيز ډکه ده. په کابل کې د یو خونځي خون کې عائشی ازادي رادیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
ماش قبل 12000 افغانۍ بود اما
مخکې مې تنخوا 2000 افغانۍ و خو د نوي فرمان لمخې زموږ تنخواوي 15000 افغانۍ ته راکته کړي. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای. قیمتي ډېره زیاته ده. د کورونو کرایې لوړې دي. موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمينه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د خوځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
د شزو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کیږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره خځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري نارینه سرپرست نه لري د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو ماشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. د د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغانستان یو له هغو پنځو هیوادونو دی چې د جبري بې ځای شو کډوالو تر ټولو لوړ شمېر لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي. ورزو سنا کاکړ ته په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بې ځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 5 هیوادونو څخه دی چې د جبري بې ځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنځشنبې په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بې ځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 1.3 میلیونه خلک په جبري توګه بې ځای شوي وو چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکۍ له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 5 هیوادونو څخه راځي چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه او اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسېږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نور هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت کډوالې نویدی افضلی او په ایران کې ارزو قربانی ازادي راډیو ته وویل:
د امارات له راتګ څخه مخکې موږ شول حسین روان او هغه نه بعد موږ شو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می دروسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
کوچکشم
6 سال. دیدونه دا چې په ګاونډیو هیوادونو کې مشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
د لوی اختر پر رسیدو په افغانستان کې د کانګو تبې د ډېریدو په اړه اندېښنې زیاته شوې. یو شمېر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د دوی د کورنۍ غړي چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي ډېره تبه، نرمي او د ملا درد لري او د غرس په نس ناستي هم اخته دي. ورزو د دغې ناروغۍ نورې نخیرخانی په دې راپور کې ورو.
دا چې په افغانستان کې لوی اختر ته په ګوتو شمیر ورځې پاتې ورسره هم مهاله په بیلابیلو سیمو کې د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو بازارونه جوړ شوي. خلک د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکی میراجان چې قصاب دی ازادي راډیو ته وویل چې میرمن یې 4 ورځې وړاندې د کانګو په تبه اخته شوې.
تقریبا خزمی له 3 ورځو راهیسې ناروغه ده. کنه یې په ځان پورې نه ختې وه. کله مو چې کنه ترې لرې کړه سرخوږی ډېره شوه. وروسته مو ډاکټر ته بوتله او معاینات یې بشپړ شول.
مرزا خان هم د دې ناروغي د نخو نخانو په اړه وایي:
اوله کې دا بدن وجود می درد کول، هم د سیدا ډوکی می درد کول، خپې او تبه را باندې راتلو، هم دا بزره باندې بوج راتلو.
په افغانستان کې د ساري ناروغي متخصصین کانګو یو خطرناک ناروغي بولی او ټینګار کوي چې خلک باید د لوی اختر سربیره هر وخت د څارویو د حلالولو پر مهال د خوندیتوب جامې وکاروي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي رادیو ته وویل:
چې کله کوم مواشي یا څاروي هغه قرباني کوي یا ذبح کوي کچیر په خپل لاس کې زخم ولري یا په خپل جلد پښو کې نو کوشش وکړي چې په هغه قرباني ته ورنږدې نشي او هغه کسان چې همدې په قرباني کې لګیا وي یعنې هغه حیوان ذبح کوي هغه با ځان سره عینکې ماسک پیشبند دستکش موزې باید ولري زموږ هغه دوستان چې هغه په خپلو کورونو کې مواشي لري داخل د اتاقو کې او څارویو د پاشي کو او وکړو تر څو پورې چې د کانګو ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت روانه اونۍ رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي و چې د 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په 13 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې او لامل یې د شپږو تنو مړه کېدل ثبت شوي. د طالبانو یاد وزارت زیاتوي چې سږ کال د 13 میاشتو په پرتله په وروستیو دو میاشتو کې د دې ناروغۍ پیښې 38% زیاتې شوې دي. په افغانستان کې په 2023 کال کې د کانګو تبې تر 1200 ډېرې پیښې ثبت شوې وې چې شاوخوا 100 کسان یې مړه کړي وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او هم ویلي و چې د لوی اختر په مناسبت د قربانۍ لپاره د څارویو له لیږد د حلالولو سره په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د سیشن بې په ورځ د جون په 22 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې ویلي و چې د کانګو تبې پیښې له څارویو څخه انسانانو ته خپرېږي او د انسانانو لپاره وژونکې ناروغي ده. ډاکټران وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي یعنی ویروسي ناروغي ده چې د کنې د چیچلو له لارې څارویو او بیا انسانانو ته انتقالیږي. شدیده تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او اسهال د دې ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع اخلو. نن دویمه ورځ ده چې په برکسل کې د ناټو د 23 غړو هیوادونو دفاع وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه د پوځي تړونه په رسمي ډول له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بپلوټ الوتکو د نسکورېدو ادعا کړې. تفصیل احمد شیبر نورو.
د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغه لارو چارو شخیشي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناتو غړي هیوادونه د یو ګروپ لاري چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همشغي چارې مختوي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناتو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناتو د 22 غړو هیوادو دفاع وزیران په داس وخت کې دا مسله چیري چې تیر شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایی دفاعي په وسیمو کې د روسیې له لوري توغول شوی ولس بی پیلوټ الوتکې تذکرې کړی دي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې ولس بالستیک او کروز توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړی دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو اته اویا اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکورې کړې دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناتو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناتو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناتو عمومي منشي سلطنبرګ د پنځشنبې پرس خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبري وشي چې څنګه ناتو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولای شي. د ناتو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشیزه مخکې ورسته یوه ده. د ناتو سرمشیزه راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړی شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د پسونو بای لوړ شوې سره د شهر کال معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څارویو بای لوړیږي، خو په دغه ولایت کې د پسونو خرڅون کې وچکالی بیا د قیمتونو د لوړیدو علت ښيي. تفصیل لسمه په دې راپور کې.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکو پکې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپل مالداری لپاره حیواني خوراکا په بیه واخلي چې لکه بلې مجبور دی پسونه په ګرانه بیه وپلوري.
ګرانه وروره په دغه د پخواسي وو پر وچکالۍ نوې پسونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېده خلکو کرایي او مصرفونه نه پر کوله راتلله د لی خرڅېدل اوس وروره پسونه و خاص غلې ته ولال دي یو پر سلس منې په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره مجه په خرو بیا راولو دا کم په شپېتو په اویا زره چې په دغه به اوس مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګرانه نور خو هیڅ نه دی بیا غواني اوس په هغه باید په کالدار او معنی څه ګراند په غوانو سپ ارزه کې نه نیکې چې په هغه کې آمد دلیم تر په خوای وره په یم نه دی ګران.
په کندهار کې د پسونو یو شمیر نور پلورونکي هم وایي د وچکالۍ او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي لامل د پسونو بیې ډیر لوړې سی او پلورې هم کم شوې دي. د دوی په خبره د ګنج لیریوالي او هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی لستوندو سره مخ کړي دي.
معلم اجي سردار محمد د پراړه مانج په پنځه جش افغاني دي دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولیا پر اغاړم طالبان پرېږدي موږ دا یو پسونه خرڅوو وای بوزي د دامان گنج ته د دامان گنج ته موږ به ولای منو سوچ بوزو الته گنج ته ورننه زو پر پسه باندې شلو جه شغانی رس غواړي و مالته دوه یو کوټه زاید مشترکی په جې زره کالداري په جې زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکی او د جزا چې موږ ولود راغه گنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مرسته درې سو څلور سو افغانۍ مرسته کرایه غواړي موږ مجبورې موږ څه چم وکړو کوم خوا وکړو بار باندې ګرانی ولې نس جوړو
مانو حکیم دی ورور څنګه باندې ګراندي سي جواري ګراندي پروګرام نه په سپینځه افغانۍ باندې باندې سپشپتا افغانۍ چې افسر باندې سړی دوی میاشت وسه دی بیرته بتاوم کې ګټه نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداري ریاست مسولان بیا وایي د وچکالۍ او د پسه د غوښې د زیاتې تقاضا لامل د پسونو بیل وړې سوي دي. د دغه ریاست د مالداري امیر مولوی محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکالۍ ده، په کندهار کې وچکالۍ ده، اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډیره سوې ده. نو پار لار چې کپ کچاغې لار وي که په بل لار وي د پسونه دي، موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دي د پسونه ورکوه کېږي دي او قرارداد ځای دي ورکړ سي، په د کچاغې لارې چې بندې سي پر یېګو په نور لار باندې چې بند سي کېدای سي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره کېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنی ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندز ولایت کې ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې د نن او له هیواد بهر سره فنوتا سانتیا ورمنځته کړي. د دې سیستم جوړونکو وایي چې د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره صرفان کولای شي په لنډ وخت کې د پیسو حواله اجرا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره صرفانو ته اسانتیا ورمنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او لامل یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکې او د ارفون شرکت مسول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمائندگان لرو چې په هر ولایت کې نمائنده دي له صرافانو سره فزیکی همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صرف سیستم له ځان سره نسب کې صرف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صرف ته ضرورت نشته چې سیستم استفاده کوي. د صرف خزانه یا دخل خوندې دي، هر دغه کولای شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دغه صرف کولای شي د وبلې نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معاملې په سیستم کې ثبتې او سیستم هر دغه ورته بیلانس ګټو تاوان خي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وای د دې سیستم په وسیله صرافان کولای شي په لنډ وخت کې د خپلو پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د ایگزیکټ سیستم همداوس تر زرو ډیر کارکونکو په افغانستان کې په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې همداوس فعال یوزران لري کارکونکو لري چې همداوس د ایگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمیر صرافان هم وای چې د حسابداري د نوې سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډیر ښه سیستم دی. موږ خپله ډیر زیات ناراضي یو. زه په خپله مخکې دغه نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډیر زیات ستړی وم. ستړی دی په خاطر چې الحمدلله مشتریان مو ډیر دي. د زیاتوالي د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نشو کولای. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زمونږ کارونه ډیر اسانتیاوي او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وای د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیګ درا لیګ بهر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولای شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده. یک سیستمی هست که هم لحظه
د حسابداري د دې نوي سيستم په کارولو سره زمون په معاملاتو کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سيستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډېر ډاډمن سيستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابداري دغه سافټویر ته جوړونکې د معلوماتو لمخې چې دوی د هواد روغتیاي سیستم د مدرن کولو په هدف د هیلت په نوم د اوبل سافټویر پر جوړول هم کار روان کړي چې ډیر ژر به بشپړ او د هواد روغتیاي سکتور ته به وړاندې شي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورور، په خیر جوړې؟ کندهار د دامن خبرې کوم. اصل د پکیای مهنسی بلا زدران موږ هغه ماجر کې راغلی پاکستان څخه اوس دلته تذکری چې موږ دغه جمعې کړي دي، شپږ میاشتې وخت تېره کړی دی. شپږ میاشتې بعد تاسې بایومیټریک لپاره ټلیفون درته کېږي او موږ کومه کاروبار یا په کوم ځای کې موږ ته دنده راکول کېږي، یا په کارخانه کې یا په داسې بل ځای کې سیارت یې تذکرې ضرورت یې، نو موږ ته وایي وایي ته به تذکره راکوي. تذکره مو جوړېږي نه د بغلان وس لرونه چې بغلان ته لاړ شو، یا کریپ سي ولګو، یا هلته طالبان چې کوم دي موږ سره امداد کوي، هغه امداد د کار زمینه مو نه برابرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حزاد اللہ کم ہلمند اللہ تک جکی دل سوالی زمین داور څخه دا پیغام پریږدم. او زه د دې څخه خوشاله مچ دې دا څو ځنګړې شمل لري او زموږ پیغام داسې تر مشرانو یا تر نور خلکو په سرسی. نو زما د طالبان څخه اله خوښ داده چې دې باید موږ سره د بدل په کښ کې همکاري وکړي، موږ ته کار منظم کړي، ځکه چې پر موږ کوکنار باندې کړي دی بل کښ نسته بیکاری ده، ټول روزګار یې کذبانان یې کنوري کنوري خو ټول وس موږ بیکار وي، بل کار نسته، ځکه چې مخکې د کوکنارو کښ په موږ کری په هغه به کار پاخته وو، نو اوس هغه نسته. بیا دې زموږ سره دا وعدې وکړلې چې تاسو دا کښ بند کړي، موږ د دې په کول وکړه، دوی پر ورسره ولاړو، خو اوس نه بدیل شته، نه بل شته، نه بل شته، نه د بدیل تخن راته برابر کړي، نه بل شی راته راوړي. نو ما د طالبان د مشرانو څخه دا هیله او خواهش دی چې باید دوی موږ ته ښایسته تخمونه راوړي، هغه داسې یا زعفران دی یا انجه ده چې مثلا موږ ته ګټه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حلال ما د ننګرهار ولایت څخه. د انجینو په مکتب بندیزونه یو د هغه عواملو څخه دي چې زموږ په ټولنه کې به د علم او زده کړې او د پوهې ترلاسه کولو کچه کمه کړي. د انجینې چې دی په ټولنه کې او بیا خصوصا توګه په طبي بحثاتو کې د ملا د تیر حیثیت لري. که دوی زموږ او د نارینهو سره یو ځای ونه درېږي، نو هیڅکله موږ پرمختګ نشو کوي، او که کوي هم زموږ پرمختګ به نیمګړی وي. نو زموږ د مسؤولو چارواکو څخه، د سرپرست حکومت څخه دا هیله لرو چې د انجینو د مکتبونو دروازې پرانیزي او هغوی ته زر تر زره اجازه ورکړي تر څو خپل درسونه ووایي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دا خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه ځانګړی پروګرام لرو چې په دې کې موږ له میلمنو سره ځانګړې مرکې